السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله سانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاس توایم د افغانستان 2020 دورځنۍ لوی مرستندوی کانفرنس نن د سولې او ثبات راتلو په ټینګار باندې پیل شو د مدسر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې نوریا سنوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس په پرانستونکې وینا کې وویل د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له شپږ ویشت زرو زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي راپور نوې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه ترسره کړې ده بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس ته په پرانستونکې وینا کې وویل چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی
While meeting on the sidelines of the Afghanistan conference in
په جنیوا کې د افغانستان د کانفرنس پر مهال چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د دوامدار مشارکت یو مهمه غونډه ده تر پایدار سولې جوړونې پرته بل کومه مهمه موضوع ذهن ته نه راځي سوله اوس وخت په اساسي توګه له سیمه ایزو او نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یوه مهمه تګلاره بدله شوې ده
خغلی اتمر د سولې د لومړیتوب خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو او افغان دولت د مرکزی پلاو ترمنځ له شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوو خبرو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې او هغه په ټپه درېدلې ښکاري د افغانستان سره د جنیوا په دغه لوی مرستندوی کانفرنس کې به چې سبا هم دوام کوي او د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو حضوري یا په انلاین بڼه ګډون کړی تر 2040 کال پورې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی هم سبا د کانفرنس ته مجازي وینا وکړي د یو بل خبر لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر فیلیپو ګراندی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره د مرستو ته دوام ورکړي کنه د ورانوونکو عواقبو له خطر سره به مخ شي ګراندی په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د میلیونونو افغانانو راتلونکي په دې هیواد کې د سولې د خبرو په نتیجه او د دې هیواد پرمختیا لپاره د جنیوا د دوه ورځني کانفرنس په ګډون د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر ژمنو پورې تړلې ده ګراندی دغه راز خبرداری ورکړ چې که په هر برخه کې هڅې ناکام شي نو په لویه پیمانه د خلکو د بې ځایه کېدو په ګډون د دې هیواد لپاره ورانوونکي نتیجې ولري هغه وویل روان کال په افغانستان کې دننه د شخړو له امله نږدې 300,000 کسان بې ځایه شوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د یو بل خبر لمخې د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ هم د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشر ده ویلي چې د جنیوا کانفرنس یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عامو افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابر شي چې پراخ ازادي ولري او لخې خوونی او روغتیایي خدمتونو برخمن شي ګاسمن ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې روانې خبرې باید د دې لامل نشي چې نړیوال د افغانستان له تر ټولو ډیرو زیانمنونکو ټولنو سره مرستې کمې کړي د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د یوه سوله ییزه حقونو ته په درناوي ولاړ هیواد په توګه په دې پورې تړلې چې دا هیواد لوستی او سالم نفوس ولري خبرونه له ازادي راډیو اوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له شپږ ویشت زرو زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي یونیسف دا خبره په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی او ویلي دي چې یوازې تیر 2019 کال 940 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 2215 نور ټپیان شوي دي یونیسف وایي دا په نړۍ کې د جګړو په سیمو کې د ټولو وژل شوو او معلول شوو ماشومانو په سلو کې دیرش دي د راپور په استناد دغه ماشومان د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ مخامخ جګړو په نتیجه کې مړه یا ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ټول ټال 15,909 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي چې په سلو کې څه باندې دیرش ماشومان دي د اسرائیل د یو شمیر رسنیو د راپورونو لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه ترسره کړې او د هغه هیواد له ولی عهد محمد بن سلمان او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلې دي. د اسرائیل د راډیو تلویزیون دولتي شبکې کان ته اسرائیلي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي تایید کړی چې نتنیاهو او د اسرائیل د جاسوسۍ د ادارې موساد مشر یوسی کوهن د سعودي د سره سمندرګي په غاړه نیوم ښار کې له محمد بن سلمان او مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. د اسرائیل یو شمیر نورو رسنیو هم ورته خبر ورکړی دی. د نتنیاهو دفتر او په بیت المقدس کې د امریکا سفارت تر اوسه د دغو راپورونو په اړه څرګندونې نه دي کړي. که دا مسله تایید شي دا به سعودي عربستان ته د اسرائیل د یوه صدر اعظم لومړنی سفر وي. د دغې کتنې په اړه خبرونه داسې مهال خپریږي چې اسرائیل په خلیج کې د سعودي عربستان له دوو متحدینو متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اړیکو د عادي کیدو تاریخي موافقې کړې دي. تر ډیره د ایران په اړه اندېښنې له عربي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو د عادي کیدو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې منځګړیتوب کړی محور جوړوي. او ټاکل شوی چې چین سبا یو فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. د چانګې پنځه په نوم دغه بیسپرلۍ بیړۍ به د چین د وینچانګ له فضایي اډې وتوغول شي او د سپوږمۍ پر سطح له راکوزېدو وروسته به د ځمکې د ورځو په حساب 14 ورځې تیرې کړي. دغه بیړۍ به چې چین یې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته استوي بیرته ځمکې ته د دغې سیارې ډبرې او خاورې له ځان سره راوړي چې هغه به له ساینس پوهانو سره د سپوږمۍ د پیدایښت او جوړښت په اړه په لا پوهاوي کې مرسته وکړي. سپوږمۍ ته د لومړي ځل لپاره د امریکا فضایی سازمان ناسا په 1998 کال کې د پولیو فضایی بیړۍ په ذریعه لومړنی انسان استولی و.
نوریاس نوریو خبرونه ویل کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د افغانستان 2020 جنیوا کانفرنس نن پیل شو. په دغه پروګرام کې موږ ګڼ مطالب په همدې مسله باندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په دې اړه وویل:
Peace today is firmly established as a top policy goal of the Afghanistan's partnership.
سوله په اساسي توګه له سیمه ییزو نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یو مهمه تګلاره بدله شوې ده. د جنیوا د کانفرنس د لومړنۍ ورځې اکثرو ویناوالو د سولې په پروسه کې د خزو په مشارکت باندې ټینګار وکړ. له هغې ډلې د خزو چارو وزیر حسینه صافی له نړیوالو وغوښتل چې له افغان خزو سره مرسته وکړي.
We the women of Afghanistan would like the international community to back us up.
په دغه پروګرام کې به تاسو ته هم که وخت او چانس درکړو چې د جنیوا د کانفرنس خپلې تمې له موږ سره شریکې کړي. ازادي رادیو ته غوګست بیا هم خرغلی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان 2020 دورزینه لوی مرستندوی کانفرنس نن د سولې او ثبات راتلو په ټینګار پیل شو. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازي برخه لري. ولسمشر مانی ویلی افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو 4 کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري جلب کړي. اجمل اند د جنیوا د 2020 کانفرنس بهیر تر دې دمه تعقیب کړي او مهم مسایل را سره شریکوي. مهرباني
ډیره زیات هم مننه. په جنیوا کې نننه کانفرنس دی اصلا سبا ته د لوی غونډې یو تمهیدی غونډه ده چې خپل دوی د غننې غونډې د کانفرنس جوړونکو څنګهنې غونډې بللې. په لومړنی فایل کې په افغانستان کې د وی تلپاتې سولې په اړه باندې بحث وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې د اروپایی ټولنې د کړکیچ د تنظیم له کمشنر سره یو ځای د غونډې قربتوب هم کوو دغه برخه په خپلو خبرو پرانیسته. هغه په افغانستان کې د سولې په برخه کې په کښو هڅو باندې خبرې وکړې. په ځانګړې توګه له هغه راوروسته چې د تیرې فبروري په میاشت کې امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په دوحه کې تړون لاسلیک کړ. خغلی اتمر د سولې په برخه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه یو بنسټ وباله چې له هغې راوروسته د خپل دولت دولت هڅې یادې کړې. له امریکا اروپایي ټولنې، قطر، پاکستان او یو شمېر هیوادونو نومونه یاد کړل چې مننه ترې وکړه چې د په وینا بین الافغاني خبرو پایلې ممکن کړ، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان د پرله پسې ژمنو سربیره هم تر اوسه پورې هغه څه چې د ده په وینا د باثباته سولې لپاره ضرور دي د اور کم او تاوتریخوالي راکمولو موضوع ته نه دي رسېدلي او په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. هغه همدارنګه د سولې په برخه کې پخوانیو ناکامو هڅو ته اشاره وکړله چې د ده په وینا کله چې ناکامي شوي دي وروسته ترې ناورینونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د راتلونکي یو تصور هغه داسې وړاندې کړ:
of a unified, independent, sovereign and democratic Afghanistan.
متحد، آزاد، خپلواک او دیموکراتیک افغانستان یو داسې هیواد چې نه له داخله او نه له بهره سولې او ثبات ته ګواښ وي. داسې افغانستان چې په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې نه یوازې د تیرو 19 کلونو بریاوې وساتي، بلکې پیاوړی یې کړي. دا هغه څه دي چې افغانانو او زموږ نړیوالو متحدانو یې لپاره سترې قربانۍ ورکړي.
خغلی اتمر ویل د دې بریا او ارزښتونو مهمې بشري حقوقو، د خزو حقوقو، د قانون حاکمیت او خي حکومتولۍ ته د دولت او د افغان ټولنې ژمنتیا ده. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر عباس وبخي، د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر خغلی ستانګزی هم په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه شتننګونه یاد کړې او په افغانستان کې په ځانګړې توګه د سولې په اړه خبرې وکړې. د هغه په وینا راتلونکي لاره ستونزمنه ده.
Talking with Taliban under the current complicated environment at national regional
دوی په ملي سیمه ایز او نړیواله کچا په وسنیو پیچلو شرایطو کې له طالبانو سره خبرې په داسې وخت کې چې موږ د بیلابیلو ترهګرو شبکو له خوا له غواخونو سره مخ یو، سخت دریزی خبريږي، بی باوري زیاتیږي او د کرونا وبا اغیزو هم نړی په سر اخیستي. همدارنګه د طالبانو لند فکری هغه څه دي چې لارې ستونزمنه کړې ده. په دې کانفرنس کې ستانګزی صاحب په عمومي توګه افغان چارواکو هڅه وکړه چې خپلې بریاوي شریکې کړي او له نړیوالې ټولنې نه د طالبانو سره د یوې داسې سولې په برخه کې ملاتړ وغواړي چې د دوی په وینا هغه بریاوي چې افغانستان په تیرو 19 کلونو کې لرلې هغه وساتل شي. په کانفرنس کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزیر سید سادات منصور نادری وغږیده. همدارنګه د بهرنیو په استازیتوب یا د نړیوالې ټولنې په استازیتوب باندې د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې مشر خبرې وکړلې. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وغږیده. همدارنګه یو شمېر نور بهرني چارواکي هم په کانفرنس کې وو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په ساتلو ټینګار وکړ.
مننه کوم په دې رابطه به بیا بشپړ راپور ولرو. اجملاندو د جنیوا د کانفرنس تر دې د مبهیر پاړه باندې لمک سره ورستی جزئیات شریک کړل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
لکه څنګه مو چې په تیر راپور کې واوریدل، د جنیوا د کانفرنس د لومړی ورځې ویناوالو تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. دا چې کوم ښځو د افغانستان په استازیتوب دغه کانفرنس ته خبرې کړې دي، اجمل تورمان بشپړ جزئیات راکوي.
د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی په ټوله کې د خزو د اقونو په تندیتوب خبرې وکړې. وی ویل چې روان تاوتریخوالی به خزې له خپلې مبارزې په شان کړي او دغه شان به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزیر سید منصور سادات نادری د سولې په برخه کې د افغان میرمنو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل چې دوی مخامخ له طالبانو سره ناس او خپل حقونه ګټي. د افغانستان د خزو چارو وزیر حسینې صافی هم په تیرو شلو کلونو کې د افغان خزو د لاسراوړنو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې دا لاسراوړنې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې مشترک لاسراوړنې دي او باید په ګډه ترې ملاتړ وشي.
وی د وومن اف افغانستان اسس
موږ افغان ښځې د خپل هیواد سیمې او نړۍ لپاره د سولې، سوکالۍ او ځانبسیاینې محلي نوښتونه څیړو، پلانوو او عملي کوو. له نړیوالې ټولنې غواړو چې زموږ ملاتړ وکړي.
د انټرنیشنل کمیونټي to back us up.
په قطر کې د افغان حکومت د سولې د مرکزی پلاوی غړي فوزی کوفي هم د کانفرنس ته د ویډیو کانفرنس لري خبري وکړي. وی ویل دوی په دغه خبرو کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. غړي کوفي هم په افغانستان کې د خزو د حقوقو په خوندیتوب او د تیر شلو کلونو په لاسترونو ټینګار وکړ. غړي کوفي وړاندې وویل
د طالبان کلیم that their views towards women have changed.
طالبان ادعا کوي چې د خزو پر وړاندې لیدلوري بدل شوی دی، که څه هم دوی نه دي حاضر شوي چې په ټوله کې د افغانستان خلکو په ځنګړي ډول خزو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان به د سولې تر هوکړې وروسته د یوې جوړې شوې خونې په ډول له خپلې تنوع سره پاتې شي.
افغانستان ویل لوک لایک ا ډیکوریټډ روم وذ اټس ډایورسټیز.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهزاد اکبر د سولې پروسه کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. وی چې د خلکو او قربانیانو غوښتنې باید د باسونو برخه وي. د کانفرنس یو شمیر نور ګډونوالو هم په افغانستان کې د خزو د حقوقو او د سولې په برخه کې د دوی پر رول ټینګار وکړ چې بشپړ جزئیات پیدا ازادي رادیو په را روانو خبرونو کې شریک شي.
اجمل تورمانو له کابل له مکسره د جنیوا د کانفرنس د لومړی ورځی د زینو مهمو برخو خبري شریک کړی دا چې د کانفرنس اکثرو ګډونوالو د خزو د حقونو په خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خبريږي.
د افغانستان د ورو شلم جنیوا کانفرنس نن په جنیوا کې پیل شوې ده. نن د اصلي ورځی یو حاشیه بحث ده، خو پکې مهمه خبري شوې دي. لا غیر د افغانستان د سولې او ثبات په مسله باندې ټینګار شوې ده. دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلي دي چې اوس وخت د افغانستان لپاره د سولې او ثبات راتلو مسله تر نورو ټولو مسایلو ډیره مهمه ده. همدارس په دغه کانفرنس کې د خزو د حقوقو په خوندي بم ټینګار شوې ده. د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې همدا شیبه د سیاسي چارو لکارپو خغلی اجمل سہیل سره خبرې کوو. سہیل صاحب، ډیره مننه چې ټلیفون مو اخیست سره خبرې کوي. تر نورو کلونو اوسنی شرایط متفاوته دي په افغانستان کې. نړیوال به څومره لیواله وي چې له افغان حکومت سره مرستي وکړي؟
د سلام پر وړاندې کولو سره زه فکر کوم چې هغه څه چې متفاوته ده، البته زه داسې کره او راغنده یعنی تفاوت په دې کانفرنسونو کې نه وینم، ځکه چې هغه کوم کانفرنسونه چې په بن کې شوي وو، بیا دغه نه وروسته په توکیو کې وشو، همدارنګ په لندن کې وشو، همیشه دې کانفرنسونو کې پر تعهدات باندې خبرې شوې دي. دوړخیز تعهدات باندې خبرې شوې دي چې باید کم کارونه د افغانستان حکومت وکړي، کم کارونه د نړیواله ټولنه وکړي. ولله بعد امر غدا نتایج او د پایلې خې چې نه نړیواله ټولنه په خپل ژوندتیاو کې تر اخره پورې پات غراغلي ده، پات راغلي او همدارنګه فرزند د افغانستان حکومت په کې پات راغلي. یو ورته بیا د موضوع مطرح کیږي چې چون د افغانستان مسأله اوس په حتی زیاته په اساس پړاو په تر رسیدلې ده، د امریکایي ځواکونو د افغانستان د تلو په حال کې، نړیواله ټولنه همدارنګه فرزند د ناتو ځواکونو د افغانستان د تلو په حال کې دي. نو په داسې شرایطو کې چې یو بیا د افغانستان سره یو نوی تعهد په نظر کې نیول کېږي، دا د افغانستان د خلکو لپاره، افغانستان د حکومت لپاره او بیا د نړیواله ټولنې لپاره خورا زیات اهمیت لري. ولې دا چې دا د کوم ژمنې چې د افغانستان دولت د خوانه کې یو، یا کوم ژمنې چې د نړیوال ټولنې د خوانه کې، دا به ورسره نتایج خو یو فیصله وخت یو هي څومره دوړ اړخونه د متحد پاتې کوله. مهمه مسله په دې کې دا چې bale چې فرضاً په دې باندې باید ټینګار وشي چې د افغانستان د سولې ثبات مسله ده، د افغانستان د سعادت مسله ده، فرضاً دا رنګ د هغه تعهدات چې په 2014 کال کې شي وو، او تقریبا کزه اشتباه ونه کومه، شاوخوا 15 میلیارد ډالر د افغانستان د ترقی او د پربختیاي کارون بخره ژمن شي وو د غرب جاج واخیست چې ترکم هدا پوری هغه په نظر کې نیول شي د دې نه پته چې مهم مسله په افغانستان کې د اصلاحاتو ده چې امن نړیواله ټولنه او تستر کې پلار ده هم د افغانستان
بلې مننه دا به زه پوښتم ښاغلی سهیل په دغه کانفرنس کې تر ډیره پوری بشرپال ډلې د خزو د حقوقو مدافعین دغه مسله ډیره راتو ده شوې ده چې باید د خزو حقوقونه د خزو راتلونکي خوندې وي او کڼړي مرسته کوي دغه دی تقریبا داسې یو شرط غواړي دوی وړاندې کوي چې باید دغه مسله ډیره یقیني شي څه فکر کوي چې په دغه برخه کې افغان حکومت لاستراوړنی لري چې په مټ به نړیوال همکاري تر وهڅوي
زه یو نورم تاسو ارزو کوم دا چې خپل فرزند په المان کې ژوند کوم دلته کوم حلقات چې موږ سره تماس کیو هغه هم اته دې ته فکر کو چې ته د طالبان حکومت راځي په افغانستان کې باید د افغانستان سره مرسته جاري وساتل شي ولې مرسته د شرایطو پر اساس باندې چې یو وخت هغه شرایط نه داو چې دغه نو لاسکلن لاسترولین چې په افغانستان کې کاغه په دیموکراتیک اخ کې د کاغه فرزن په پیداری اخ کې د کاغه فرزن په اقتصادي اخ کې دغه ارزښتونه باید وساتل شي دغه ادامه د پاره باید کارو د لا پرخته د پاره کار وشي دا چې نړیواله ټولنه یو ور بیا د موضوع فرزن د په جنیوا کانفرنس کې او ځنی د حقوق پالنې ټولنه چې کوم یو دی هغه د موضوع مطرح کوي چې د افغانستان کې دغه کومه لاسترولنی چې د خزو د حقوق په اړه کې دی او د دیموکراتیک ارزښتونو په اړه کې دی دا باید نورم پیاوړی شي او وساتل شي او د پرمختګ لپاره کار وشي لبعد مرغه د افغانستان حکومت دغه سټراکچر چې کوم یو ده او وی نو شو کولای چې دغه مسالته ژمن پاتې شي او بلاخره د دې لپاره د دې پلاره کې کوټلي ګامونه پورته کوي
مانه خغل اسماعیل زه غواړم وخت کم دی فقط په اخر کې کلند راته وای چې دا کانفرنس خو د څلور راتلونکو قانون لپاره ډیر برخلیک ټاکونکي بلل شوې ده که احیانا هغه ستامي چې افغان حکومت لري افغانان لري هغه سي ستر لاس نه شي څه بکیږي بلاخره د افغانستان راتلونکو په څه حالت کې بوي
څه فکر کوم چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ډیر ژور بحث ضرورت لري زما په اړه باندې ځکه چې دا وخت هم ډیر کم ده نو زه فکر کوم چې د افغانستان حضور په نړیواله ټولنه کې ثابت شوی حضور ده نړیواله ټولنه ضرورت لري افغانستان ته او بل برعکس افغانستان نړیواله ټولنه ته ضرورت لري نو زه فکر نه کوم چې په هیڅ شرط حتی داسې شرایط کې چې د افغانستان او حکومت د طالبان سره یو ځای حکومت جوړی یا طالبان راځي افغانستان ته نو په هغه صورت کې هم نړیواله ټولنه ژمن دي چې افغانستان سره مرسته وکړي ولې د شرایطو پر اساس باندې نو که چیرته د افغانستان خلک او د افغانستان نظام ونشي کولای چې هغه ژمنتیاوي چې یا هغه نظریات یا هغه بلخره پروګرامونه پلانونه چې په دې کې مطرح کیږي چې هغه ونشي کولای هغه فیصله په عملی جامه کې مطرح شي نو زه فکر کوم چې دا یو شرط مونږ نیر لا رسیدلی نو اوس رهبری په متحده ایالاتو کې تغییر کړ او وی د افغانستان پکل باندې ځینی پلانونه پروګرامونه لري
خو ډیر مننه کوم ښاغلی اجمل سهیل په جرمنی کې مشت افغان کارپو او سیاسي شنون کيده لمک سره خبري وکړي د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک اوس هم د زینو اوریدونکو غوونه تاسو ته خبرو چې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې غوي څوي
تاسو لا پیغامونو
په رحمت باندې د کندهار ولایت سیدونکو په جنیوا نور کانفرنسونه کې د افغانستان لپاره پیسې راټولې شوې دي څنګه چې تاسو شاید دانیاس په شفاف ډول د پیسې په افغانستان کې نه دي مصرف شوې موږ هله دا ده چې کومه مرسته چې اوس ورسره کیږي د افغانستان لپاره دا په شفاف ډول په افغانستان کې بل خصوص د بسازي په برخه کې مصرف شي
نوم می فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما د افغانستان د فرچ هر اقتصادي ناست کیږي د زمنګ لپاره ګټه وره ده او د همدغه سی پتیرو کانفرنسونو کې د افغانستان سره ډیر کومکونه مرستي شوی دی او ماغه کومکونه مرستي دي چې افغانستان په ترننه ولاړ دی بیا هم په دغه جنیوا د کانفرنس نه زمنګ وختنه دار شي دوی باید زمونږ د افغانستان د خلکو لپاره په داسې زیربنایي پروژو باندې او عام المنفعه او ټول ګټو پروژو باندې فوکس وکړي چې هم اقتصاد د هیواد قوي شي او هم د خلکو ورسره پر روزګار شي، ځوانان پر روزګار شي او د همدې لارې د خلکو د کورنۍ او اقتصاد پیوړی شي او د جنگ جګړو مخه ونیول شي.
حکمت الله سلیم د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا کانفرنس د افغانستان دپاره ډیر مهم دی، ځکه په تیر وخت کې د دې کانفرنس ته لارې څخه افغانستان ته مرستې جلب شوې وې او په زیات اندازه پیسې افغانستان ته د افغانستان د حکومت سره کومک شوی و چې هغه به د افغانستان د خلکو د ژوند پر وضعیت او په نورو برخو باندې لګول کیږي. دا ځل هم ورته پروګرام دی چې مشتمل ورو چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د حکومت او خلکو سره کومک کوي ترڅو په بیلابیلو برخو کې موثره تمام شي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پروژل کېدو څه باندې لس ورځې واوختي، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. په هلمند کې د الیاس دایي هم مسلکي خبريالان اندېښمن دي او د دایي د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. اجمل اند په دې اړه راپور جوړ کړی.
سپینې تیکې په خامک د جوړې شوې غاړې تر څنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمۍ او چاودنو
لامل د نومبر د میاشتې په دولسمه نیټه د هلمند حالاتو د انځورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده رډیو د وژل شوي خبريال الیاس دایي کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبريالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس دایي د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته پته مدي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د غوی د ترور قضیه دې په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته انتجه نه ده معلوم شوی.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ایزې رادیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پښتنه پینا کیږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامعلوم کسان لخوا او قضیه نه تړل کیږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بست راډیو د خپرونو مدیر احمد شاه پاتون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا اثر ورکس په خپل وخت باندې هیڅوک دغه جوابګوی نه، هیڅوک دغه پوښتنې کول ونه دي. زما ګمان دا دی چې لوی عامل د فساد شتون دی. یو ډېر پیچلې پروسه د عدلي او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل سوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرسي.
خو هلمندی ژورنالیستان وایي دوی به د غواخونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبريالان د ریسک لک دي، د خبريالانو اراده کلکه ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس دایل په لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان وو. د نوموړي تر مرګ څو ورځې مخکې په کابل کې د تولونی اوس پخانی خبریال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل شوی وو. تر اوسه هیچا د دې وژنو پرغاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي د دې وژنو د قضیو په اړه څېړنې دوام لري او هڅه کوي عاملینې پیدا کړي. د هلمند د والی ویاند عمر سواک هم د یک شنبه په ورځ ازادې رادیو ته ویل د الیاس دایي د قتل په اړه د دوی څېړنې روانې دي.
د لپاره چې باید هغه څوک چې په واقعیت سره په دې برخه کې مجرم وي او هغه څوک چې په دې کې لاس لري هغه چاته باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ودرېږي ورسیږي. نو بینان په دې باندې کار روان دی او په دې برخه کې قضیه سرته داخل شوي دي ټول ارګانونه او په دې باندې کار کوي او په واقعي ډول باندې په دې کار کوي.
طالبانو هم د الیاس دایي د وژل کېدو په اړه په لومړني عکس العمل کې ژمنه کړې و چې د دې وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبريالانو د ملاتړ اداري وایي د وژل شو افغان خبريالانو په قضيو کې تر اوسه حکومت ډیر کم توانیدلې هغه کسان عدالت ته راکاږي چې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی عمل دي. د ایلیا استایی همکاران او د کورنۍ غړي اندېښنه لري چې ورځي ونی میاشتې او کلونه به واوړي خو د ایلیا استایی وژن کې به څرګند نشي او د وخت په تیرو دوبه د هلمند دا رسا خاموشه شوی غږ
د خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډل عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه نه بله لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي.
الیاس دایی مسلکی او بی پرې خبريال
د مسایلو په اړه بیل نظر درلود.
الیاس دایی رین تندای او خندا